السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې. دغه پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه وړاندې شوې. نن تاسو تکرار اوړی خو د دې خبرونه په سر کې تاسو پام کړئ د دې سات خبرونو ته. اروپایی ټولنې د طالبانو له حکومت غوښتي چې سملاسي ټولو نجونو او میرمنو ته د ښوونځیو دروازې پرانیزي. د دغې ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل د دوشنبه په ورځ د سلواغې یا دلوې په درېیمه په یوه اعلامیه کې ویلي د ښوونځیو تړل د طالبانو د پخوانیو ژمنو خلاف یو کار دی. اعلامیه کې چې د دغې ټولنې پر ویبپاڼه خپره شوې راغلي، اروپایي ټولنه هیله لري چې د طالبانو حکومت له افغانانو سره کړې ژمنې عملي کړي. اروپایي ټولنې له تعلیم د نجونو منع کول د ښځو او میرمنو لپاره لوی شاتګ بللی او ټینګار کړی چې د یو په ځان بسیا او باثبات افغانستان لپاره د ښځو زده کړې مهمې دي. جوزف بورل دغه څرګندونې داسې مهال کړي چې د دوشنبه په ورځ بروکسل د افغانستان په اړه د اروپایي ټولنې د یوې غونډې کوربه دی. پرون یکشنبه د سولې او ولسواکۍ د ملي نهضت په نوم یو نوی ائتلاف په کار پیل وکړ چې 15 سیاسي حرکتونه پکې شامل دي. د دې اطلاق یو مرستیال شاه محمود میاخیل په چې په تیر جمهوري نظام کې د دفاع وزارت موین په توګه دنده ترسره کړې. پرون ناوخته ازادي راډیو ته ویل چې د دوی هدف د افغانانو د حقونو دفاع او بلاخره په افغانستان کې د ولسواکۍ سولې او ثبات لپاره زمینه برابرول دي. په بامیان ولایت کې دوه میرمنو د موګکو په دوا ځان وژنه کړې ده. دغه خبره په بامیانو کې د طالبانو د حکومت اطلاعات او فرهنګ ریاست مشر مولوي سیف الرحمن محمدي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته تایید کړه. ښاغلي محمدي ویلي یوې 14 کلنې نجلۍ په سیغان ولسوالۍ او بلې 50 کلنې میرمنې په یکاولانګې نمبر 2 ولسوالۍ کې د یکشنبه په ورځ د موګک دوا خوړلې چې وروسته یې په مرکزي روغتون کې سا ورکړې ده. محمدی ویلی د پیښې لامل روښانه نه دی خو دوی په اړه پلټنې پیل کړې دي. د امریکا پولیسو لاس انجلس ښار ته نږدې د ناڅاپه یو کلب د برید کوونکي جسد د یو موټر دننه پیدا کړی دی. دغه کس د یکشنبه په شپه د جنورۍ په 1 د مونتینری پارک پر کلب ډزو کې لاس تنه ووژل او لاس نورې ټپیان کړل. د لاس انجلس ښار د پولیسو یو چارواکي رابرت لونا د یکشنبه په ورځ رسنیو ته وویل چې بریدګر 22 کلن او نوم یې اون کان تران وو. د پولیسو دغه چارواکي ویلي بریدګر له برید وروسته خپل ځان هم په ډزو وژلی. دغه پیښه د چینایانو د نوي کال په شپه وشوه او تر دې وروسته لاس انجلس کې د چینایانو او آسیایانو د امنیت په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک وایي هیواد تیار دی پولنډ ته صلاحیت ورکړي چې په جرمني کې جوړ شوي لیوپارد 2 ټانکونه اوکراین ته ورکړي. میرمن بیربوک دا څرګندونې پرون یکشنبه داسې مهال کړي چې د پولنډ صدراعظم ماتیوز موراویتسکي پر برلین انتقاد کړی چې ولې د ناټو غړو هیوادونو ته اجازه نه ورکوي څو دغه ټانکونه اوکراین ته ولیږي. جرمني ویلي و تر هغو دغه ټانکونه کیف ته نه ورکوي چې لومړی د امریکا متحده ایالاتونه د ابرامس په نوم جنگي ټانکونه اوکراین ته ورنکړي. له دې درکه جرمني د اروپایي هیوادونو له سختو انتقادونو او فشارونو سره مخامخ و. د اوکراین پوځ وایي روسي ځواکونه په دریو استقامتونو کې د پرمختګ په حال کې دي، خو بیا هم خپله عمده هڅه پر بخمود ښار عملیاتو ته متمرکزه کړې ده. د اوکراین د پوځ چارواکو پرون ویلي په زاپوریژیا، افدیفکا او لیمان کې د روسیې لخوا عملیات له ناکامۍ سره مخامخ شوي، خو اوکراینی ځواکونه توانېدلي چې په کوپیانسک، نوپاولوفسک او خرسون کې د ځانونو دفاع وکړي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په یو پارک کې د چینایانو د نوي کال د لمانځلو جشنونه پیل شوي چې تر ډیره چینایي الاصل امریکایانو پکې برخه اخیستي. که څه هم دغه جشنونه وروسته له هغې یو څه پیکه شول چې د شنبې ناوخته یو وسلوال کس د نڅا پر یوې ډلې ډزې وکړې چې لس کسان یې ووژل او لس نورې ټپیان کړل.
روغتیا د ژوند شتمني.
ګران اوریدونکو السلام علیکم، هیله من یم ښه او روغ اوسئ. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د روغتیا ژوند شتمني دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. په تخنیکي برخه کې راسره شفیق عیار همکاری کوي، د هغوی سلامونه او درناوی هم ومنئ. د اورتوپیدي متخصص ډاکټر ښاغلی لیاقت خان مومند زموږ د پروګرام میلمه دی. له دوی مننه کوم چې زموږ بلنې ومنله او په پروګرام کې راسره ګډون وکړ. په دغه پروګرام کې به په دې باندې بحث وکړو چې د ژمي په موسم کې په ځانګړې توګه د هوا له سړېدو سره د سړکونو لارو کوڅو په کنګل کېدو او ښویېدو سره د خلکو د لوېدو او له امله یې د لاسو پښو د ماتېدو او د هډوکو د ژوبلېدو د عضلاتو د ژوبلېدو پړسوب پېښې زیاتې رامنځته کېږي او په ټوله نړۍ کې دا طبیعي دي چې دغسې پېښې وشي، خو په هغو هېوادونو کې چې امکانات کم وي او معمولا لارې سړکونه په واورو پوښلي وي او ژر نه پاکېږي د خلکو ژوند ته ګواښونه نسبت نورو هغو سیمو ته چې امکانات پکې وي او لارو کوڅې پاکې وي او کنګلونه نه پرېښودل کېږي دغه پېښې زیاتې کېږي. افغانستان کې هم ګڼې سیمې داسې دي چې په هغو کې لارې او سړکونه اکثر کنګل نیسي او د موټرو د ټکرونو د خلکو د لوېدو لامل کېږي چې پکې د خلکو د لاسو پښې د هډوکو د ماتېدو او د عضلاتو د ژوبلېدو ډېرې پېښې رامنځته کېږي. په همدغه پروګرام کې به تر ډېره په همدې مسایلو خبرې وکړو، دا چې د هډوکو د ماتېدو نښې څه دي، تشخیص یې څنګه کېږي، څو ډولونه دي، کومې پېښې ډېرې جدي دي او کومې کولی شي چې ژر تر ژره ځان ډاکترانو ته ورسوي او کومې کولی شي په خپله تر یوې اندازې درملنه وکړي تر هغو چې ډاکټر ته ورځي او کلینیک ته ځان ورسوي. همدارنګه به د عضلاتو د ژوبلېدو، پړسوب، د شینوالي او ځینو نورو مسایلو باندې هم خبرې وکړو. د پروګرام په یوه برخه کې به په دې باندې بیا بحث وکړو له خپل ښاغلي میلمه سره چې د ژمي په دې سړه هوا کې د فرست بایت یا د یخ وهلو ګڼې پېښې کېږي چې خلک په اکثر هغو سیمو کې چې په لویو لارو کې ایثار پاتې کېږي مسافر او یا هم ډېر وخت له کوره د باندې وي د ژمي په سړه هوا کې، چې اوس وخت په کابل او ځینو نورو سیمو کې هوا له منفي شلو هم په ځینو حالتونو او په ځینو شپو کې پورته تللې ده، نو د یخ وهلو ډېرې امکان شته او دغه پېښې شوي هم دي. د طالبانو د حکومت چارواکو تایید کړی ده چې لږ تر لږه 104 کسان په لسو ورځو کې په افغانستان کې د یخ وهلو په پیښه کې مړه شوي دي، یخ وهلي دي او مړه شوي دي، او لسګونه نور کسان هم ژوبل دي چې اکثرو پښې او لاسونه او ګوتې تورې اوښتي دي او د یخنۍ وهلو یا د فروست بایت دغه پیښې رامنځته شوي دي. په دغه پروګرام کې به په همدې مسله باندې خبرې وکړو چې څنګه ځانونه خوندي وساتئ، څنګه که د باندې هم کار کوي په څه شکل او په څه ډول باندې ځانونه ګرم وساتئ او د دغسې ناوړه حالاتو یا حاد حالاتو څخه ځانونه وژغورئ چې بیا خدای مکړه لاس پښې مو ژوبل شي یا مو ګوتې تورې واوړي چې له پرې کولو پرته بله چاره نه وي د ډاکټرانو لپاره. ښاغلی لیاقت خان مومند، پروګرام ته مو ښه راغلاست وایم. مخکې له دې چې د تاسو څخه اوله پوښتنه وکړم، اورېدونکو ته به د ازادي راډیو د ژوند شتمني، د روغتیا ژوند شتمني د دغه پروګرام شمیرې ووایم چې دوی هم راسره تماس ونیسي او دوی هم خپلې پوښتنې مطرح کړي یا که څه نظریات لري. البته زموږ د واټس اپ شمیره ده 00 420 11 24 شپېته 1 یا 00 420 11 24 شپږ 1. په همدغه واتس اپ باندې خپل لیکلي او غږیز پیغامونه موږ ته راستولی شي. په دې خاص مورد باندې کوي کولی شي وخت لري موږ ته راولېږي چې موږ درته خبرو کړو، کنه نشي عادي خپل نورو پروګرامونو کې به واخلو. او همدارنګه زموږ استودیو ته په مستقیم ډول هم زنګ راوالی شي 00 420 21 11 25 01. د تاسو ټلیفونونه به په څو شیبو کې بیا راواخلو، خو اول به ورشو ښاغلي ډاکټر لیاقت مومند. ښاغلی مومند صاحب، بیا هم ښه راغلاست وایم. په اول کې د هډوکو د ماتېدو په ارتباط باندې راته ووایئ چې څومره خطرات زیاتېږي د سړې هوا او د لارو کوڅو په کنګل کېدو او ښویېدو سره.
سلامونه او نیکې هیلې تاسو درنو لیدونکو ته. سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم، وکړي چې ټول روغ او جوړ اوسي. بلې، د ژمي په موسم کې عموما هوا سړی کې او د اوبو سړکونو په سر باندې چې کمی اوبه پرتې وي یا بارانونه شوي یا واورې شوي، نو هغه یخونه نیسي. کله چې دا یخونه د سړک په سر باندې پیدا شي، نو د ګرځېدلو په حالاتو کې د څوک چې په قدم وهي هغوی د غورځېدلو سبب ګرځي، او طبعاً چې څوک وغورځېږي د هغې کې د بدن د مختلفو برخو تجهیزات یا ضربې پیدا کېږي، نو د هغې له امله امکان لري چې د د لاس یا د پښې یا د سر یا د ملا د برخې هډوکي یا مات شي او یا یې عضلات ضربه وګوري.
بله بله، مننه کوم ډاکټر صاحب، مننه چې په اول کې دغه راته ویل. یعنی د ژمي کې دغسې پیښې زیاتېږي، او تاسو چې د اورتوپیدي ډاکټر یاستئ، له دغسې مریضانو سره به هم سروکار لرئ؟ څومره مو که فیصدي راته ویل چې یعنې مریضان څومره زیات شوي دي په دغو شپو ورځو کې خصوصا؟
بله، په ژمي کې د اورتوپیدي مریضان، د ټروما مریضان عموما، دغه د هډوکو ماتېدنه ټروما برخې پورې تړاو لري، دا واقعیت زیاتېږي. تقریبا 15-20% دغه واقعیت زیات شوي د مخکې په نسبت باندې.
بله مننه. او ډاکټر صاحب، یو بله پوښتنه په همدغې مورد چې بیا وروسته ممکن پرې بحث لږ څه ډېر وکړو، دا چې په ژمي کې ځینې دردونه چې د هډوکو وي، مثلا د مفصلونو دردونه جوینټس چې ورته وایي، او د پښو هغه پخواني دردونه او ټپونه چې دي، هغه راتازه کېږي؟ یو عام اصطلاح ده چې دغه دردونه یې بېرته راتازه کېږي، دغه څومره په طبي لحاظ باندې سمه ده؟ او واقعا هم دغسې پېښې زیاتېږي په ژمي کې، او علتونه یې فکر کوي څه دي؟ چې هډوکی آیا د سړې هوا په حس لري؟ څنګه هغه کېږي دغه انسان ته؟ څنګه هېڅ لوېږي د درد په هډوکو ته خصوصا؟
کم ناروغان چې مخکې ضربه لیدلي او یا زخمې په عامیانه اصطلاح باندې ورته پیدا شوی، په هغوی کې دغه نورمال نسج په فیبروزي نسج باندې بدل شوی اوسېږي. دغه انساج بیا د حرارت مقابل کې تقریبا ډېر اساس کېږي. که چېرې هوا کمیږي، حرارت درجه کمیږي، نو دغه د درد احساس ورکې زیاتېږي. کم تب نه تازه کیږي، هغه پخوانی تب دی، خو درد احساس پکې زیاتېږي.
بله مهمه مسله دا ده چې ځینې وختونه دغه د هډوکو د ماتېدو یا د هغه چې فراکچر ورته وایي چې کسر رامنځته کیږي، دغه اکثر خلک نه پرې پوهېږي. څو پېښې موږ خپله ته لیدلي دي، یا تا اورېدونکي به هم داسې تجربه لري؟ ځینې کسان پښه پړسېږي یا شنه حتی اوړي، یوه ګوته وایي چې خیم، حتی ټوله ورځ پرې ګرځي، مګر چې کله ډاکټر ته ورځي ورته وایي چې ستاسو خو هډوکی مات شوی، یا مو پښه ماته شوې ده، یا مو پنجه ماته شوې. څنګه باید سړی پوه شي؟ کومو حالتونو کې سړی باید پوه شي چې هډوکی مې ژوبل دی او باید زه سمدستي ډاکټر ته ځان ورسوم، او داسې ونه انګیرم چې نه زه ښه یم او روغ یم؟
عموما خو باید کم کس چې ضربه ګوري، هغه خو حتما باید د هډوکو ډاکټر سره یا د بل بخش ډاکټر سره چې د کوم ساحې ضربه لیدلې، ډاکټر سره مشوره وکېږي. مشوره وکړي، د هغه مشورې مطابق ورته که کوم معاینات ضرورت وي، یا کوم فزیکي معاینه یا ایکسرې معاینه، هغه ورته ترسره کړي. عموما هډوکی چې مات شي، هغې ساحه کې درد ډېر شدید درد اوسېږي، پړسوب ورکې پیدا کېږي، بل هغه مونږ ورته ډیفارمیټي په ساده اصطلاح باندې او په عامیانه اصطلاح باندې کوګواری په ساحه کې پیدا کېږي. که چېرې دغه نښې موجودې اوسېږي، حتما باید ډاکټر ته مراجعه وکړي. خو زما توصیه دا ده چې که چېرې یو څوک ضربه ګوري، که ډېر عادي ضربه هم اوسېږي، باید حد اقل یو ډاکټر سره مشوره وکړي، د هغه د لارښوونې مطابق بیا ورسره کړنې ترسره شي.
مننه کوم ډاکټر صاحب. اوس په دې هډوکو په خپل ساختمان باندې هم لږ څه وغږیږو، چې اوریدونکي پوه شي چې کوم هډوکي ډیر حساس دي، خصوصا په لاسونو کې چې سړی لویږي او ډیر په لاسونو باندې سړی بیرته ځان تکیه کوي، مثلا ورغوی دی یا د لاس شا برخه ده، ځینې واړه هډوکي چې دي په لاسونو پنجو کې، او همدارنګه د پښو چېرته سړی اوړي یا پښه تاویږي په ځینو حالتونو کې. یعنی هغه آسیب پذیره هډوکي کوم یو دي د انسان په وجود کې چې تاسو معمولا تجربه کوي مریضانو سره؟
او نظر عمر ته فرق کوي. ماشومانو کې عموما لاسونو هډوکي ډېر زیات ماتېږي، د خود د مړوان په شاوخوا باندې. بیا په غټانو کې چې عموما د اډولسنس دغه چې بلوغت مرحلې ته رسېدلي اوسي، په دې کې بیا د تنګلې حتی د اوږې دغه زیات اوسېږي، د هډوکو ماتېدنه او د بندونو بې ځایه کېدل. خو په زړو خلکو کې بیا د پښو هډوکي زیات ماتېږي، او هغه خلک چې سپورت کوي په هغوی کې بیا دا د خنګري بند شاوخوا د بند بې ځایه کېدل او د هډوکو ماتېدل زیات پیدا کېدای شي.
مننه کوم ډاکټر صاحب. مومند، د ژمي په اړه باندې که لږ نور هم تم شو، وبه وایو چې په ژمي کې د خلکو لپاره د تاسو توصیه څه ده چې په څه رقم چمتووالي سره دوی د باندې ووځي، څو دغسې حالتونه دوی ته هم رامنځته نه شي او په ځان باندې ډېر پام وکړي؟
عموما خو باید څوک چې په هغه منطقو کې اوسېږي چې هلته یخونه تشکل کوي نو باید داسې بوټان یا د بوټان نه استفاده وکړي چې د هغې د استقاق قوه زیاته اوسېږي، یعنی د رخې د بوټانو زیاتې اوسېږي، قوي اوسېږي، چې د فایع کېدو امکانات پکې کم اوسېږي. بلکې چیرې د امسا څخه استفاده وکړي نو بهتره خبره به اوسېږي.
ډېره مننه کوم ډاکټر صاحب. بله بله، مهرباني
او ډېر ضروري کار نه د واورو د یخونو په صورت کې باید ډېر ګرځېدل مو نشي.
مننه. تاسو کله ستام شي البته اوریدونکو ته به اوس وخت ورکو که ځینې اوریدونکي په واتس اپ یا زموږ په ټلیفونونو کې وي. زموږ د واتس اپ شمیره به بیا زه اوریدونکو ته تکرار کوم: 00420211440 او زموږ د سټوډیو مستقیم د ټلیفون شمیره ده 00420211440. البته تاسو د ازادي رادیو خبرونې په منځنۍ څپه 12.9 هم اوریدل شئ، همدارنګه په لنډو څپو کې هم چې مخکې وي هغه اوس هم په خپل ځای دی، او تاسو کولی شئ په لنډو څپو کې هم موږ واورې. خو په منځنۍ څپو کې به په ټول افغانستان کې زموږ غږ هم دا شی به د ازادي راډیو له لارې واورې. البته اوریدونکو یې کلرو له خپل تخنیکي همکار څخه به وغواړو چې هغوی راته خپاره کړي. البته فکر کوم یو پیغام راستول شوی دی، هیله من یو چې په همدې خاص مورد باندې وي، د هډوکو په ارتباط باندې چې د موږ روغتیا ژوند شتمني پروګرام ورته ځانګړی دی.
السلام علیکم صاحب، خیر خیریت دی؟ ډاکټر صاحب، زما دا پوښتنه ده چې په دا ژمي کې سینه بغل څه وخت پیښیږي؟ سینه بغل مریضي په څه وخت کې پیښیږي او سړی څنګه ځان ځینې وساتي؟
اوریدونکي واتس اپ ته پیغام را لېږلی و. البته د دوی د سینه بغل په مورد باندې دوی پوښتنه کړې وه چې موږ به حتما په نورو پروګرامونو کې په خاصه توګه باندې سینه بغل باندې چې اوسې پیښې ډېرې زیاتې شوې دي بحث وکړو. خو د همدغه پروګرام په آخر برخه کې به هم د یخنۍ او یخې څپې په ارتباط باندې بحث ولرو. تاسو د ازادي راډیو په واتس اپ او همدارنګه مستقیم ټلیفون شمیرې باندې کولای شئ له موږ سره تماس ونیسئ. فکر کوم لږ څه لینونه مصروفه دي، وروسته به وار ورکو، خو بیا به راشو خپل اوس میلمه ته. ښاغلی مومند، د هډوکو د ماتېدو تر څنګ د هډوکو د فرکچر یا په عامه اصطلاح د جغزي کېدو حالتونه په څه شکل باندې وي او کوم حالت ډېر حاد وي او دردونه پکې زیات وي؟
عموما د هډوکې چې مات شي دا اکثر حاد واقعیت دی. د فرکچر په اورتوپیدی کې د فرکچر واقعیت حاد واقعیت دی، حتی دا یو ایمرجنسي واقعیت ګڼل کېږي. کله چې یو کس پیدا کېږي هغه سره باید په عاجل شکل باندې کومک وشي او ترسره شي. د فرکچر نه بیا د ډسلوکیشن چې موږ ورته وایو په عربي کې ورته خاله وایي، دا د بندونو بې ځایه کېدل، دا بیا ډېر حاد حالت یو ډېر دردناک حالت دی. کله چې بند د خپل ځای څخه بې ځایه شي نو دا ډېر یو شدیده کلینیکي منظره ورکوي. ناروغ ډېر شدید درد نه پازار وي، او په څنګ کې که چیرې کوم مصاب د هغه لاندې راولئ د ګوتو یا د بندونو حرکات هم سره موافق کېږي.
مننه کوم. فکر کوم یو اوریدونکی اوس لرو، مهرباني وکړئ په همدې خاص مورد باندې که څه پوښتنه یا نظر لرئ یا خپله تجربه راسره شریکوئ. ډاکټر صاحب لیاقت مومند او ازادي راډیو مو په خدمت کې ده، مهرباني.
السلام علیکم زفی الله ورو رتا ته من ډاکټر صاحب ته فل سلامونه وایم.
وعلیکم
مهرباني. زه خو اجمل خبرې کوم. ځینې کله چې د یو چا هډوکی مات شي بیا کورنۍ درملنه داسې چې هغه غوړوي چې هغه پېمږي، نو ډاکټر صاحب نه ځان ما توصیه هغو ده چې پوښتنه ده چې کورنۍ علاج باید چا هډوکی مات شي هغه باید اول وار کوم اقدام وکړي؟ مننه.
صحیح مننه کوم. بل اوریدونکی هم که لرو له ښاغلي عیار زموږ تخنیکي همکار به وغواړو چې راسره روخي کي. خو د اوس لپاره فکر کوم څه نشته، البته د پروګرام وخت بدل شوی نسبت مخته. اوس د افغانستان په وخت د ماښام په 2 بجو باندې او همدارنګه په ژوندۍ توګه او بیا به تکرار د ماخوستن په 9:30 باندې دغه پروګرام خپریږي. نو په همدې خاطر باندې ممکن ځینې کسان نابلده وي، خو حتما به په نورو پروګرامونو کې به د دوی اړیکو ته منتظر یو، ځکه چې د دوی مهم نظرونه او پیغامونه باید واورو. پر صورت زموږ یو اوریدونکي ښاغلی اجمل پوښتنه درلوده، ښاغلی مومند، او د دغه پروګرام یو مبحث هم د کورنیو درملنو او د دغو ماتو هډوکو درملنه ده. خو په اول کې به د طبي لحاظ د اړوکو د درملنې په ارتباط باندې تاسو راسره خپل نظر شریکوئ. پوښتنه دا ده چې کله چې اړوکې ماتیږي په افغانستان کې امکانات ته په کتو باندې په طبي لحاظ څه کیدای شي؟ هغه لومړني خدمتونه او لومړني کومکونه څه دي په طبي لحاظ چې باید ورسره وشي؟
متاسفانه په افغانستان کې رښتیا هم د طبابت په ټولو برخو کې، خو په طبابت برخه کې مشکلات ډېر زیات دي. د طبابت نظر کله چې یو کاسر پیدا شي، نو په لومړیو کې موږ باید وګورو چې دا بیرون سره تماس پیدا کړی که نه. یې تماس پیدا کړی، که چیرې بیرون سره تماس نه وي پیدا کړی، باید هغه طرف تثبیت کړی شي د میزابي په واسطه باندې، داسې یو مرکز ته ولېږل شي چې هلته د هډوکو متخصص اوسېږي، د تداوي وړتیا پکې موجوده اوسي، هغې ځای ته ولېږل شي. که چیرې بیا د په کور کې او دغه نه اوسېږي، د صحي مرکز سره نږدې نه اوسېږي، داسې کولی شو چې د یو څو کلک د لرګیو دغه نه استفاده وکړو، د هډوکو د همغه طرف چې مات شوی هغې سره یې د یو بنداج په واسطه باندې وصل کړو، یا که بنداج نه اوسېږي یو ټیکې په واسطه باندې یو سره وصل کړو، تر څو صحي مرکز ته ولېږل شي. صحي مرکز کې به ورته بیا میزابه کېښودل شي، او میزابي په سره به یو ځای دغه ته صحي مرکز ته انتقال شي، چېرته چې د هډوکو د ماتېدنې تداوي ترسره کېږي.
بلې، مننه کوم. بل اوریدونکی به هم اوس راواخلو، فکر کوم شته بل اوریدونکی. مهرباني وکړئ تاسو خپل
نوم.
بله بله، تاسو فکر کوم زموږ غاغوري. مهرباني وکړئ. مهرباني
اوس غاغورم. سلامونه می قبول کړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ صاحب. مهرباني،
تشکر. زما د اکثر سره دوی پوښتنې دي وروره. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې دا د اډوکو ضعیفي یا د مفاشلو ماتېدل یا ضعیفي د اډوکو انسان ته په کوم سن کې ډېره پیدا کېږي، او دا په نرو د ښځې په نرو په ښځې کې فرق لري که نه لري؟ او پردن زه خپله یو داسې یو مریضي اخته یم ډاکټر صاحب، چې دا کله کله لازما زنګنونو کې درد کوي او په درد کې سوزش کوي، دا هم د اډوکو د مفاصلو سره ارتباط لري که نه لري؟ ډېره مننه.
صحیح ده، مننه کوم. فکر کوم قاری صاحب پښتون چې زنګ راواله او دوی خپل پښتنه وکړه، ډاکټر صاحب که تاسو ځواب ورکوي، خو فکر کوم منتظر که پات شي یو بل اوریدونکو به راواخلو، بیا به دواړه پښتنه سره یو ځای ځواب کوي. مهرباني وکړئ.
او بل سلام الله محترمه.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ.
مننه البته ډاکټر صاحب ته ډیر سلام علیکم. البته محمد نبی احمدی ملایته بغلان محترمه.
مننه کوم احمدی صاحب محترم. مهرباني وکړئ، موږ مونږه کاورو.
او خوشاله اوسې. البته ډاکټر صاحب یو سوال یې دغه کلو بازی شکه سباندان یعنی تقریبا دا چې الله سمات چې په کوم کې خلک دا بازی ناروغان ورولې تقریبا دا بازی شې مثلا غلا شي تری مثلا دا زیاتر وخت کې ګور هغه چې خوب جوړیږي. ما یې ډاکټر صاحب دغه د شې نه دا به منفي توامي کې ډاکټر د ورشي نه هغه د ډاکټر په حضور کې چې هغه یو ماینه کې تقریبا دا اکسونه واخلي بیا هغه وتړي.
صحیح صحیح،
زیاتر زما په نزدې ما خپل دا چې ګوت او وخت کې ما تاسو یو تقریبا وسم کله کله زما شي ډیره خوږیږي، یعنی تقریبا جوړه سوی ده، خو د پښې ګوت مې د شل زره هغه جوړه سوی ده، ډیر تقریبا یا هوا کې ډیر درد کوي. ما ډاکټر صاحب دا سوال وشي دا کړو باندو کې زیاتر خلک دا شکسته باندان په تاغه نامه خلک ډیر کارونه کوي، په بعض اوقات کې خلک هم ستاسو باندې جوړ کې چې خلک اکثره چې هغه نه لري ډیر په نه لري تقریبا هغه ډیر ځان رسي خلکو ته. نو دا ډاکټر صاحب سوال محترمه.
مننه کوم احمدی صاحب د بغلان نه دوی زنګ را ولې ترغه مخ کیم قاری صاحب پښتون چې هغه یم پښتنه وکړل. البته ما د دوی پښتنه یاداش کړی ډاکټر صاحب، د قاری پښتون پښتنه دا و چې په کوم سن کې خلکو ته دغه د اډوکو دردونه پیدا کیږي، او بیا د نارینه او د ښځو توپیر ویلې او چې نه چاته ډیری پیښې دی شي. بل پښتنه دا و چې د دوی زنګونونه درد کوي او سوزش سوای ورسره لري سوزش. په دې مورید باندې اول که تاسو خپل نظر ووایئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي،
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي،
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
پختنه میوه خسته ده داغه فکر کوم ده دو که ده ایفال باره که پختنه لرلا ده دو که ده ایفال خوب پنارینه و خزینه که دوارو که پیدا که خوب خزینه و که واقعیت دیاد وسیگی عموماً ده پندوز کارانی پینده پندوز کارانی نروسه ده ده دو که ضعیفی چه پا تیبی سلاکی ورطه شب روزی زوی زیاد پیدا که چون پا خزینه و که سروجن هرمون ده پو ده عادت ماهوه ده پندیدو نروس ده کمیگی سازه یو اگه ده ادو که پا منرالایزیشن که چه کم رول ده اگه ده منده زی و پا خزو که زیاد پیدا که نسبت نارینه و تا بل ده بلا پختنه ده زنگون ده سوزه شو کلا مهم دی زیات د تونه پکښته د خو عموماً د موسین خلکو کې چې عمرونه زیات اوسېږي هغه کې یو معلومات دی چې ورته سره وي شاید د هغه د وجه اوسې د ناراض ته پیدا شوی به تر خبره بده وي کني چې کوم اورتوپیدی متخصص یو هغه ته مراجعه وکړي
مننه کوم البته یو څه باید اضافه شي چې د زنګونونو او اډوکو دردونه نه یوازې په موسینو کې بلکې په هغو کسانو کې چې ورزش کوي یا رزمی یا فوټبال یا نور ورزشونه کوي په هغو کې هم دغسې ټپونه او ماتېدنې ډېرې زیاتې پېښېږي چې په لویه کچه باندې په نړۍ کې حتی ورزشکاران په دې باندې کله کله ورسره مخ کېږي او کړېږي ورنه ډاکټر صاحب بله پوښتنه زموږ د اوریدون کی و احمدی پونم لبغلان اغوی دی شکست بندان و پرتبات ویلی البته از موگ مکمل مبحثم شتپ هم دی مورد بنده چی لمرنوی و کمکونو نبشرو که تاسو یوا بیلگو ویل چی کوالشی اغا دوکه چی مات وی دی اغا شاعت لرگی کی دی او پا بنداش بنده اوتر دی ترگو چی سی مرکز تیره سوالشی نور چی دستی اولی کمکون شتا چی و کوالشی ناروخ لکت کلینیک تا دتلو وست پیدا که و بالاخره سم ورسیگیم
بله نور شان خو د اډو کې د ماتېدو په صورت کې طرف تثبیتی کې د مغز کم طرف شي مات شوی که پخې کلاسي هغه د لرګي په واسطه باندې یا د میزابي په واسطه باندې یا بل کوم څه یو سخت دی چې پوستکه زخمی نه کې هغه سره وصل کیږي تر څو دغه طرف ته دغه نه وساتل شي د حرکت نه وساتل شي د دې لپاره چې خوښه کې کوم اثر دی یا شریان دی یا ورید دی د صدمه اونو بینی او امبولانس عموما که امبولانس سهولت موجودی پا امبولانس که داره تشفخانه تا انتقال شی
من اینکم دکتر سپ
کچیری بیا وینا به هیده نموسی و سر موجوده و سیگی نو بیا ده کوشش رو چی اقا ساها کلک بنداج بانی او تلو شی ترچو شفخانه تا او رسیگی اول تا بیا پا اساسی شکل بند تا بیشی
کچوک بلد نوی اولی هم رستی نویز ده او هردو که مثلا چاربند یا دیگه چه ارتوائی ده هردو که مطسوی وی ضربه لیدلی وی یا ملا جوبله وی ده ملا کم هردو که وی چه دیر حساس دی او زینو حالتونو که انسان تا تر ده عمر تر پایه بم دقا سی درد پاتی کی گیا و ممکن تر دیر پوری در اپورونو پاساس ده فلج و زینو نورو خراب و پیخو لامل هم گرزیده شی که چوک غیر عرفهی برخوردو کی ده تاسو سپارختنه پا ده برخی که چه ده چی که چوک بلد نوی باید چه وشی لنورو خلکو مرسته و غاری چه باید وکی
آقا چوک چی ده ملا ضربه گوری یا ده سر ضربه گوری پا ده حالاتو که ضرور خبره بهتر خبره داده چی سهی تیم راو غختل شی من انشاءالله پا ده وقتونه که ده سهولتون لرو پا تقریبا ده افغانستان پا زیاده رو برخو که با ده سهولتون موجود وی چی سهی تیم تا اول ورکل شی امبولانسو تا انتقالی گیا و سهی پرسونل سارا اگوی به پا مستقی شکل بانی مریض اگر کم سرچر چورتایی پا مغی که زیب زیکی و شفخانی تا انتقالی
بله مننه کوم ډاکټر صاحب البته د کورونی درملنو او د شکسته بندانو په ارتباط به ورسته وګورئ اوس دوه پیغامونه لرو دا به مخبارو کول البته زموږ په واتس اپ باندې دغه پیغامونه راغلي مهرباني وکړئ زموږ همکار بدل
سلام علیکم صاحب خیره خیریت ډاکټر صاحب ما دا پوښتنه ده چې دا ستونزه دي د زنګنونو په دایښت کې د درد سدیر په تکلیف سي نو د سیسینو سالی اویا یا پنځه اویا کال ته رسېدلې د دې تداوی ستا که نسته دا حال خو دراکي ورور
ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ دا پیغام تاسو که تر هغو پورې ځواب کړئ زموږ همکار به بل پیغام هم چمتو کړي چې خپورې کړي
هو د دې تداوی شته دی خو مهمه خبره دا ده چې د اردوپیدي ډاکټر یې نزدې نه وګوري چې په کوم مهال کې مریضي ده او څه مریضي لري فکر نه کوم که داسې څوک ورته د هغه ورکړل شي چې د مریض لیدل شوی نه اوسېږي او د تداوی دغه پلان یې کتل شوی حتما تداوی لري زنګنون تداوی اوس په افغانستان کې انشاءالله په ښه شکل باندې په اکثره شفاخانو کې ښه ترسره کیږي.
بل پیغام هم لرو هغه خبرېدو ته چمتو دی مهرباني.
السلام علیکم، زه جان محمد د هلمند ولایت بنکجکی ولسوالۍ څخه خبره کوم. ورور زموږ علاقه د سیلیر علاقه ده، دلته خو چا پښه ماته سي لاس مات سي. ورور موږ دلته پیسې لاس کښته بندان ورته وایي دغه ته ورولو، نو هغه دا پښې وروتړي بیا میاشت یا څه وخت تړلي، یا کله کږه سي کله داسې چې جوړه سي، نو دغه ته خو ډاکتران دلته زموږ سره نږدې نسته، یا په ښارو کې دي یا په نور ساحو کې دي. نو موږ وایو چې په دې باندې چې موږ څه اړین تداویر په کار دي چې موږ ورته ونسو.
بله ډاکټر صاحب اتمان مبدي دوی غا سفر راغی تاسو مو موریده لې، البته دغه پیخي زیاتی شوې دي چې فکر کوم کجکیو فکر کوم چې کجکینه دوی زنګ راوالی او خو ویل چې یو لری پرتی سیمه نه دوی خبرې کوي والته زموږ لری پرتا علاقه ده او امکانات نه لري
او سی مرکز نه پکې.
بله بله بله، یو څه مو ویل چې د شکسته بندانو یا کسانو نه چې د غاډو کې د دې خبره باندې سره برته تړلې دي او جوش خوړلی یا کوک جوش خوړلی دی یا سم په ځای نه دی راغلی او مریض نورم تکلیفیږي او مجبور چې بیا ډاکتران له سره اډوکې برته جوړ کړي او برته سره وتړي او بیا به د مریض لپاره څو چنده دردونه زیاتوي او مشکلات به ورته زیاتوي. په همدغې مورد باندې چې یعنی باید څه وشي که دغه اډوکې کاږه جوش وخوري؟ مخکینی اوریدونکي مو ویلي وو زموږ احمد نبی احمدي چې زما وایي ګوته کاږه هغه شوې ده. بله
نو د دې نه خو مهمه خبر اول همدغه ده، اول کار چې باید ترسره شي چې اورتوپیدی ډاکټر سره یا د اکل د جرې عمومي ډاکټر سره باید وکتل شي او هغه ورته لارښوونې وکړي او ښه سینټر یا ښه مرکز ته به ولیږي یا هلته به ښه تداوي وشي. موږ ولیدل موږ ډېرې واقعیت داسې لیدلي دي چې شکسته بندانو تداوي کړي دي او شکسته بندانو تداوي څخه وروسته دی د اورتوپیدی متخصص ته یا د شفخانې ته مراجعه کړې ده، ډوکې جوش نه دی خوړلی یا کوک جوش خوړلی دی. هغه وختونه کې بیا ناروغ ته هم د مشکلات زیاتې وي، ډاکټر ته هم یو غټ مشکل اوسېږي، ځکه هغه اولنی حالاتو کې چې کومه تداوي ترسره کېږي هغې نه وروسته چې شکسته بند تداوي کړې ډېر چلنج ورته پیدا کېږي. هغه نورمال اناتومي په هغوی ته معلومات نه وي، د اناټومي باره کې شکسته بند ته معلومات نه، د انسان د اډوکې په جوړښت باندې هغوی ته معلومات نه. نو ښه خبره دا ده چې شکسته بند په ځای باندې ډاکټر ته مراجعه وکړي تر څو بهترین تداوي وشي. کله چې وډوکې کوک جوړ شي هغه مجبور دی چې بیا د سر نه مات کړي او بیرته خپل لومړني حالت ته راولي، نو دا یو فوغت مشکل تمامیږي او مریض ته هم د مریض کورنۍ ته هم ډاکټر ته.
بله،
نو زما په نظر باندې بهترین خبره دا ده چې اوس ماشاءالله په افغانستان کې د طبابت په ډګر کې پرمختګ زیات راغلی، د نو کوشش باید وشي چې
لاول سره مراجعه وشي،
ډاکټر ته مراجعه وکړي،
یعنی لاول سره لاړ شي ډاکټرانو ته. بله ښاغلی مومند، غواړم په یو شکل باندې دا پوښتنه بیا هم تکرار کړم چې په افغانستان کې خو به په ځینو سیمو کې امکانات وي، په ځینو کې به نه وي، او شکسته مندان هم شته، ځینې ډېر مشهوره دي او ویل کېږي چې ښه کار کوي او کارونه سم دي. د یو روغتیا پال په صفات باندې کوم حالات تو کې کولای شي دغه سې کسان چې د قلب بلد وي چې څنګه کومک وکړي، کوم حالتونه ښه دي چې سړی ورشي او دوی ورسره مرسته وکړي یا د دوی مرسته وغواړي؟ یعنی اجازه تر کومه حده تاسو ورکوي چې دوی بالاخره کار وکړي په دې مورد باندې؟
د ډاکټر په اساس باندې حضور ته هیڅ کله ځان ته دا حق نشم ورکولای چې هغوی ته د کار اجازه ورکړم، ځکه یو چا چې د ډاکټرۍ په ډګر کې یو قدم یا یو مرحله د پریکټیس نه کړي هغې ته مشکل ده چې څوک د کار کولو اجازه ورکړي، ځکه دغه علم ډېر پرمختللی دی او د هغوی د کارونو سره به آشنایي تقریبا نه لري. موږ یو واقعیت لیدلی دی، د اته داسې هم شوي دي چې یو عادي دغه نه د تکلیف نه د لاس یا د پښې کته کېدل منځته راغلي دي. نو زما په نظر باندې بهتره ده خیر د مریض ته به یا کورنۍ ته به لږ تکلیف یا به اقتصادي مشکلات د وجې ورته لږ تکلیف پیدا شي یا نور اجتماعي مشکلات په نظر، خو ښه خبره دا ده چې سي مرکز ته لاړ شي او ښه تداوي ورته وشي.
بله مننه کوم. او یو څه بلم خغلې مومند غواړم د تاسو تجربه پر واورم چې په ځینو حالاتو کې ممکن د مریض پښه یا لاس یا ګوتې بې ځایه وي، یا هغه جوینټ چې سره مفصلونه چې دوی سره تړي، هغه ځینې تارونه چې اډوکي د اډوکو په سرونو کې موجود یا یو بل سره تړي، حرکاتو رامنځته کېدو باعث کېږي، خصوصا په زنګنو کې دغه پېښې زیاتې کېږي چې اډوکي نه وي مات، فقط هغه تارونو آسیب لیدلی وي. مګر شکسته بندان فکر کوم چې کله اډوکي کشوګیر کوي هغه تارونه سره شلوي او لای وضعیت خرابوي، چې دا بیا ډیر فکر کوم کلونه وخت نیسي چې بیرته سره وتړل شي هغه تارونه. اډوکي خو به کم وخت نیسي، مګر دا تارونه ډیر وخت نیسي. په دې مورد باندې دغه سپیښې تاسو هم لیدلی دي چې اډوکي نوي مات خو هغه شکسته بند ته وړی وي او د اډوکي چاره یې ورسره کړې وي.
بالکل، همدې هفته کې همداسې یو واقعي سره موږ مخ شو. ډیر عادي تراما وه، شکسته بند ته مراجعه کړې وه. شکسته بند د دې ځای باندې تحقیقه نه رسولې وې، ضرر یې ورته رسولې وې. یو عادي تراما وه، ناروغ را نیول او طرف ته زور ورکړی، خو پیمانه زور کاشي ورکړی ورته، کم لیګامنټونه دي په حساب باندې سپورټمنانو کې دا زیات په ضربه باندې په ټروما باندې اخته کېږي. د زنګانو په برخه کې هغه مکمل چیرې کړي او هغه بدون د عملیات نه اوسېده وینې کېږي. که په چیرې اول وخت کې د هغوی د اورتوپیدي متخصص ته یا بیا کل مراجعه کړی یا په ښه شکل باندې د دوه یا درې هفتو په جریان کې ښه کېده، نو دا غوی زیات زور فوکس او تمرکز پدې وسیږي چې نو کاش ورکې درته.
بله بله خغله مومند، اوس په بل مبحث تر شو، هغه دغه د اډوکو د بې ځای کېدو، د عضلو، د اوږې، د لاسو، د پښې چې ډېر دردونه لري، له دې سره تړلې بل موضوع چې په کورنیو کې ځینې ماشومان چې کله واړه ماشومان چې کله لویان اخلي، یا یې سم نشي نیولی، یا یې لاسو پښې کش کوي، یا ځینو حالتونو کې ډېرو خلکو به لیدلی وي چې ماشوم زنګوي له دوو لاسونو نه او زړوي په ټوکو باندې، یا ورسره ساتیرای کوي چې دغه د جوینټس یا د دوی هغه مفصلونه ژوبلې او د وتلو لامل کېږي. په دې مورد باندې خپل نظریات کووي چې باید څه وشي، هغه سپارښتنې څه دي کورنیو ته؟
د ماشومانو په باره کې یو خبره ډېره مهمه ده چې ماشومان هېڅکله باید لاسونو څخه کش نه شي کړی. دوه حالات دي چې زیات ماشومانو کې پیښیږي. یو عصبي منشأ لري، د اعصابو ضربه ده، براخیل پکسوس ورته وایي، د اوږې په خوشا کې دی، کله چې دا لاس کش کېږي هغه ضربه اخلي. دا د دې سبب ګرځي چې ماشوم دایمن معیوب پاتې شي. حتی په پرمختللي هیوادونو کې چې امریکا او د اروپا په سطح باندې د تداوی بیا ډېره چیلنجبل ده، نو کوشش باید وشي چې ماشوم هېڅکله د لاس نه کش نه کړی شي. او بله د څنګلې په برخه کې دغه یو وډوکی دی چې کله لاس ته کشش ورکړل شي د خپل ځای نه بې ځایه کېږي، او یو ځل چې بې ځایه شي په دوامدار عادي کش کېدو سره دا بې ځایه کېږي. په کوشش باید وشي چې هېڅکله ماشومان د لاسونو څخه کش نه شي کړی.
بله مننه کوم. او د لویانو په برخه کې بام که تاسو بیا کوم پاول کې ویلي خیر که بیا هم تکرار کړئ چې د ډیسلوکیشن یا د بې ځایه کېدو په برخه کې باید څه چاره وشي چې هغه د دردونو هغه له کم شي اندازه، هغه سپارښتنې مو څه دي چې په لومړنیو امکاناتو کې باید څه وشي چې که چیرته داسې عضله ژوبلی یا ډیسلوکیشن یې بې ځایه کېدل وي، هغه څه باید وکړي؟
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نه کوي، ځکه چې دا پروګرام په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي.
د عضلاتو د ضربې په صورت کې یا د بند بې ځایه کېدو په صورت کې مهمه خبره دا ده چې طرف بې حرکته وساتل شي، او په هر څومره جوړ شکل باندې چې کېږي شفخانې ته باید ورسول شي، تر څو په شفخانه کې ورته په مسلکي شکل باندې تداوي ترسره شي. ډیسلوکیشن یا خلا یا ډډو د بندونو بې ځایه کېدل دا یو عاجله واقع ده د اورتوپیدي په برخه کې، نو دا هر څومره جوړ چې کېږي باید شفخانې ته ورسول شي، تر څو ورته په مسلکي شکل باندې تداوي ترسره شي او دغه بندې چې بې ځایه شوی دا په ځای شي.
بله ډیره زیاته مننه کوم ښاغلی لیاقت خان مومند. البته اوریدونکو کولای شي چې موږ ته خپل پیغامونه په 00 200 221 140 شپږ 01 او همدارنګه چې دا مو واتس اپ دی خپل پیغامونه راولېږي یا زنګ راوي په همدغه واتس اپ باندې. او د سټوډیو مستقیمه شمیره مو هم ده 00 200 221 140 15 01. موږ به د تاسو پیغامونو ته په انتظار یو. د پروګرام په دغه برخه کې به البته بیا هم د هډوکو د ماتېدو په مسله کې تمکیږو. دا چې په کوم حالتونو کې د هډوکو د ماتېدو پیښې رامنځته کیږي په دې مورد مو د پروګرام لاوله تر دا اوسه پورې واورېدل، خصوصا د ژمي په موسم کې چې دغه پیښې زیاتېږي. البته د ډاکټر صاحب سپارښتنې مو هم واورېدلې په دې مورد باندې سپارښتنې دوی درلودلې. اوس به په هغو امکاناتو باندې خبرې وکړو چې د هډوکو د ماتېدو په صورت کې که ډاکتران وي چې استفاده ترې وکړي، مثلا د سیخونو اچول دي او همدارنګه د لکڼو لګول دي یا د سپورټیو نورو حمایوي وسایلو موجودیت ده. ډاکټر صاحب، د افغانستان په کلینیکونو صحیح مراکزو کې دغه امکانات څومره شته چې حمایوي شي د مریضانو په هغو حالاتو کې چې حاد وي؟
بالکل، په اوسنی شرایطو کې انشاءالله د افغانستان په اکثرو شفخانو کې، حتی د ولایتي شفخانو په سویا باندې د ډوکو د ماتېدنې تقریبا ټول عملیاتونه او بیتون د عملیات دایوي ترسره کېدای شي. پر اوس وخت د اورتوپیدي په برخه کې افغانستان اکثره شفخانې خود کفا دي.
بله ډاکټر صاحب، دغه په ځینو حالتونو کې د خلکو ترمنځ هم عام دی چې ویل کېږي که یو وار اډوکه مات سی بیا برته خپل هغه طبیعي حالت ته نشي راتلای، هغه زور او قوت چې په طبیعي حالت کې لري یو مات شوی اډوکه نه لري. فکر کوي دا واقعا سمه ده دغه مسله که څنګه؟
یب، موږ په خپل زما د تجربې په اساس باندې اډوکه برته خپل قوت لاسته راوړی شي، خو کله چې یو عضله تیری شي یا ضربه وګوري هغه کې امکان لري چې خپل قوت بیرته ترلاسه نه کړي، خو اډوکه حتمن بیرته خپل قوت ترلاسه کولی شي. خو یو امکان شته دی چې اډوکه یو دفعه مات شي، امکان لري چې بیرته دې په هماغه ساحه کې مات شي، د دوباره ماتېدو امکان شته خو قوت بیرته ترلاسه کولی شي.
بله ډیره زیاته مننه کوم. اوس به یو لنډه دمو واخلو. تاسو د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای شي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ازادي رادیو ته هغه غیاست اوس برا شو د پروګرام هغه مبحث چې په اول کې مو ویلیو چې د فروست بایت یا د یخ وهلو پیښې دي. البته په افغانستان کې په دې وروستیو ورځو کې هوا د پلازمینې کابل په شمول په اکثرو ولایتونو کې انتر منفي 40 درجو پورې هم ښکته شوې ده، خصوصا د شپې لخوا د هوا د سړېدو اندازه ډېره ښکته تللې ده او هوا ډېره سړه شوې ده. په ځینو ولایتونو کې خو انتر منفي 30 پورې هم شوې ده. د بدخشان په ځینو سیمو، په بامیان او په غور کې هوا تر منفي 30 پورې رسیدلې وه، چې په اکثرو ځایونو کې خلک مړه کړي دي، خلک یخنی وهلي دي او ژوبل شوي دي. په پامیر کې چې د بدخشان دنګي او لوړی څوکی دی، هلته د سړی حواله کابل شاوخوا 21 کسان په دې وروستیو ورځو کې مړه شوي دي او نور ناروغان هم شته. په ځینو نورو ولایتونو کې د کابل په شمول خلک مړه شوي دي. د طالبانو چارواکو تازه په یو پیغام کې د طبيب خو خوشن د سړی حواله کابل د خلکو د ټپيانې دومره کېدو خبرونه تایید کړي دي.
لبد مرغه د هوا سړیدو سیلابونو اور لګېدنې او د ګاز نیولو له امله د مرغومي له شلمې څخه تر اوسه په 15 ولایتونو تخار، بدخشان، نیمروز، کندهار، لغمان، غزنی، روزگان، جوزجان، سرپل، فاریاب، پکتیکا، بلخ، سمنگان، بامیان او هرات کې څه د پاسه سل کسان شهیدان، له 50 څخه زیات هستوګنځي په بشپړه او یا نیمه توګه ویجاړ شوي او نږدې 10,000 څاروي له منځه تللي دي. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت د سروې سره هممهاله د رسېدنې ټیمونه سیمې ته لېږدولي دي تر څو د لا زیاتو انساني زیانونو څخه مخنیوی وسي. دغه وزارت د موسسو او دولتي ادارو په همکارۍ په تېره یوه میاشت کې 40,000 کورنیو ته خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشلې دي.
پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د وزارت یو مسؤل مولوي عبدالرحمن زاهد و چې په 15 ولایتونو کې د سړې هوا همدارنګ په ځینو حالتونو کې د ګاز نیونې په پیښو کې د څه باندې 100 کسانو د مړ کېدو خبرونه تایید کړه. همدارنګ 10,000 څاروي د دوی په خبره باندې چې تلف شوي دي. په دې سربېره چې دغه یخنۍ ګڼ خلک مړه کړي دي، ګڼ نور ژوبل دي او روغتونو ته رسول شوي دي، په همدې برخه کې بل ډاکټر صاحب مومند وورو چې دغه د فروست بایت یا د یخنۍ وهلو مسله څنګه ده او څومره جدي ده په افغانستان کې خصوصا په دغه سي حالاتو کې؟
هو په افغانستان کې په هغه سیمو کې چې د حرارت درجه د منفي نه خره کېږي دا واقعیت هم سره زیاتېږي، خصوصا په ماشومان او ځوانانو کې دې واقعیت زیاتېږي، ځکه ماشومان هم بیرون کې زیات د حرارت د یخوالي دا احساس نه کوي او بېغوري په حساب باندې راځي، او ځوانان د کار او د روزګار لپاره بیرون ساحو ته وځي. دوی کې دا واقعیت زیات پیدا کېږي کله چې د حرارت درجه ښکته شي، نو دغه د ګوتو څوکو د پوزې څوکې ته، د غوږونو دغه نرمې برخې ته، د شونډو ته د وینې جریان په کافي اندازه نه رسېږي. کله چې د وینې جریان په سمه اندازه باندې ونه رسېږي، نو هغه ته ضرورت وړ غذایي موادو ته نه رسېږي او هغه خپل نورمال حالت ته لاسه ورکوي او په نیکروز باندې په تیري سله باندې نیکروز او بیروس ګنګري نه ورته د کته کېدو حالت ته رسېږي.
بله ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل کله کله دغه قسمتونه دي پخې ګوتې او همدارنګ د لاسونو څوکې او ګوتې او پوزه او غوږونه کله کله نیلي اوړي یا تور اوړي، چې هغه یعنی
رنګ یې تغیر کوي، توروالی پیدا کوي، شینوالی پیدا کوي. بالکل
بله. په کوم حالتونو کې هغه اولیه حالت په کوم هغه کې وي چې سړی متوجه شي چې باید ځان بچ کم، کنه وضعیت به نور هم پسې خرابېږي؟
او عموما اورانه نه خو دا کله چې دغه حالت پیدا کیږي، نو ناروغ د ګوتو څوکو کې سرونه کې یا د پوزې په څوکه کې یا په شونډه کې دغه سي ستنې احساس پیدا کیږي. بیا د دې سر نورو سره پرسو بیا د پوناک غونډه د حالت پیدا کیږي، نو کله چې دغه حالت پیدا شي، نو کوشش دی وشي چې د کوشش دی وکړي هغه اشخاص چې دغه حالت پیدا شوی اوسېږي، چې دا کم ساحو کې دغه حالت پیدا شوی دی ګرمې وساتي.
بله. هغه کسانو ته د تاسو سپارښتنه څه ده چې د ورځې ډېر ساعتونه د باندې وي کار کوي، یا مسافر که سړو سیمو کې یوې نه بلې سیمې ته ځي، دوی باید څه وکړي؟ زه غواړم یو څه ووایم چې ځینو حالتونو کې موږ په فیسبوک او په خواله رسنیو کې ګورو چې خلک په سالنګونو کې مثلا عکسونه اخلي په دې سړه هوا کې او ښه ځانونه یې تاودم نه وي ساتلي. فکر کوئ له سړې هوا سره دغسې لوبې کول څه رقم وي؟
دا خو ځان سره ظلم کول دي په حساب باندې. په سړو حالاتو کې کله چې هوا یخېږي، نو باید کوشش باید وشي چې د ډبلو کالیو څخه چې څو پوخه دربر نیولي، یعنی په څو طبقو کې دغه شوي تنظیم شوي اوسېږي، د هغې څخه استفاده وکړي. لاسونه باید پټ وساتل شي، پښې باید پټې وساتل شي، د ډبلو بوټان استفاده وکړی شي، د لمدوالي نه باید لاسونه پښې وساتل شي، په زیات وینځلو نه جلوګیري وشي، مایعات زیات واخیستل شي،
که انرژی باید زیاد واخیستل شي تر څو دې حالات څخه مخنیوی وشي او به ضرورت دغه حالات ته ځان مواجه نکي یعنی زیات یخ هوا سره به ضرورت تماس ورنکړل شي ورته
مننه کوم ډاکټر صاحب مومند زین اوریدون کی به وی البته دوی ته بیا هم په اخر کې وخت وی وخت ورکو دی واتس اپ ټلیفون شمیره مو ده 00320 او مستقیمه د استودیو شمیره مو ده 00320 تاسو د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنی پروگرام اوري چې په دغه پروگرام کې د هډوکو د ماتېدو په تیر بیا په ژمي کې د دغه سپی خو د زیاتېدو همدارنګ اوس برخه وروستۍ برخه مو د فروست بایت یا د یخنی والو یا سړې څپې د وهلو په مسله باندې خبرې کوو ډاکټر صاحب مومند کله چې دغه د پښو یا د لاسو اډوکي او څوکې تورې اوړي بلاخره هغه وروستی حدیث څه وي چې باید پرې شي که نه نور امکانات تر اوسه نه دي راغلي
د توروالي په صورت کې خو مهمه خبره دا ده په اوس وختونو کې د طبابت ډېر پرمختګ کړی دی د طبابت په ډګر کې هدف دا دی چې یو ناروغۍ یا د یو مریضۍ نه باید مخنیوی وشي نه تداوي د تداوۍ نه مخکې باید مخنیوی وشي د یو ناروغۍ نو مهمه خبره ده چې اول خو د حالت من سره نشیدي څخه مخنیوی وشي که بیا خدای نخواسته کوم د حالت پیدا کېږي نو هغه د تداوۍ په برخه کې د ګرم ساتل او هغه مخکې کوم شیان چې ذکر کړو د هغې څخه استفاده وشي که چیرې بیا د ښه والی په کې رانغلی یا بهبود په کې رانغی نو اخري لارې خو د هغه ګوتو یا د کومه ساحه چې توره شوې وي د هغې لرې کول دي
مننه کوم ښاغلی لیاقت مومند د اورتوپیدی په شفاخانو کې آیا دغسې ناروغان هم رارسیږي چې معمولا اډوکي تور اوښتي وي او لاس پښې تاسو خپل هم تجربه کړي که څنګه په دغسې خصوصا په سړی هوا کې چې او زیات هم ده
متاسفانه یو په کابل کې خصوصا دغسې واقعات وو
ښه چې مریضانو مراجعه کړې
مراجعه یې کړې وه د ګوتو پښې د پښو ګوتې د توروالی پیدا کړی
او د طبي لحاظه مخکې له دې چې دغه بد حالت ته ورسیږي په کورنۍ کچه باندې هم کولی شي ځینې هغه وکړي تداوي وکړي یا مثلا په ګرمو اوبو یا جوش اوبو کې کېږي چې بیرته هیڅ پیدا شي
که څنګه عموما باید اصلي دغه دغه دی تداوي معیار همدغه شی دی د دې په ځای باندې چې د وچ حرارت نه استفاده وشي باید ستیم حرارت وشي ورته تاسو ذکر وکړ په ګرمو اوبو باندې تړمو اوبو باندې ګرمې شي تر یو څه وخته پورې تر څو د وینې جریان بیرته یاده شي دغه ته
بله بله مننه کوم ډاکټر صاحب د تاسو نظر به بیا هم راواخلو اوس به یو اورېدونکی ولرو مهرباني وکړئ که زموږ غږاورئ مهرباني
ابرم ژغ دی ابرم ما وایم ډاکټر صاحب څه مې ده ما یو وش کال کېږي چې پښه مې سوې ده او زخم لري نه ډیریږي نه لګیږي جوړیږي نه
ښه پښه مو سوې وه یعنې اور یې اخیستی او سوځېدلې وه هډوکی خو به جوړ وي
هډوکی هم نه دی دغه بجلکه ده نه ډیریږي نه لږیږي په یو اندازه ولاړ دی او شیویش کاله کېږي
ښه څه تداوي خو مې کړې ده یعنې ډاکټرانو ته ورغلي کم همداسې مو پریښې ده تر دا اوسه پورې
ډاکټران ته کله يم ډیر ډاکټران ته کله يم کو ډیر ډاکټران وایي چې مقصد نه جوړیږي باید وایي جوړیږي 2 لک ډیر لک مصرف د منځ راځي وایي یا غمر په تاون باندې کنه د بجې خاطر ته
وایي سې ډاکټر صاحب هم کزینی bale ډاکټر صاحب پښتنه ک تاسو لری تری وایي دوی ستا په ټلی لاین کې
سلام نور
وعلیکم السلام
د بجینا کډو کې خو دې ښکارا نه دی اډو کې خو تاسو نه ښکاریږي بیرون مخاطه
یا نه ښکاریږي اډو کې نه ښکاریږي
خان د کوم قسمت دی بجلا په کوم قسمت کې دی
دغه خو دې بجلا کې چې دغه اخر کې چې کوم بند لري کې چې دې بدغه اندازه کې ده
او دغه او به کوي او به تیراځي زخم نه دی
او لګره و برابر دی او کله په 2 ورځې کې چې یو غږ پسمنه و مې بیا لګوب کوي یو اندازه
ځکه کال تاسو خو دل ځکه کال کېږي
2 کال فکر کوم دی ویل
سامد مننه کوم رو د تاسو نو اوس به د ډاکټر صاحب خبري واوري دوی بخپل نظر تاسو ته وي مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب په دې مواردو کې څه کېدای شي چې دغه سي وګدماله ناروغي وي اډو کې جوړ بلی بیا پوسټ کې جوړ بلی په دغه حالات کې باید څه وشي
په دې حالات کې مهم شی دا حفظ الصحه مراته ولدي پاک ساتل دي زخم باید پاک ساتل شي کچيري پوسټ کې اندازې زیاته د خپل د سيو که یو اندازه نشټواله موجود وي په دې صورت کې به پوسټ کې په وان کې د زخم چې نه جوړیږي اتمن یا به کوم غوخه لوټه پاتې شي یا به د کی کوم یو قسمت بیرون خوره ده شي موږ چې لیدلې دي اکثره وخت کې دا چې زخمونه چې د کی یو وخت بیرون خوته تماس وي په دې حالت کې زخمونه نه وچیږي اول په څنګه کې دغه د شکرې معاینات مهم دي چې خپله نه غسه شکر خو نه وي په دې حالت کې زخمونه نه جوړیږي
سمد ډیره مننه کوم ډاکټر صاحب لیاقت مومند چې په دغه پروګرام کې مو په بشپړ او سلیقه سره ګډون وکړ شاوخوا یو ساعت مو د اډوکو په ارتباط باندې خبرې وکړې دا چې په ژمي کې په سړه هوا کې د اډوکو د ماتېدو پیښې او کسرونه زیاتېږي د عضلو د ژوبلېدو او پړسېدو پیښې هم زیاتې شوې دي تاسو مکمل توضیحات ورکړه اوریدونکو هم خپل زنګونه راول پښتني او نظریات سره تبادله شول ډیره مننه کوم ډاکټر صاحب البته په اخر کې به وخت تاسو درکو کلهن پیغام څلري مهرباني وکړي چې بیا خدای پامني سره وکړو
هیوادوال ته پیغام درته چې کوشش خپل تر هغه پورې تمه چې وسه کیږي کوشش دی وکړي چې زیات ته یخ هوا سره خصوصا په هغه سیمو کې چې البته دا راته درجه صفر څخه کته کیږي د دوزان د ګرموالي لپاره اهتمامات ونیسي د خپل وسې مطابق کچېری ضرورت نه وسی کی زیات یخ هوا سره ځان نو په تماس کې کوي نور خاص پیغام مشته
ډیر زیاته مننه کوم د اورتوپیدی متخصص ډاکټر خغلی لیاقت خان مومند چې په دغه پروګرام کې مرسته اشتراک وکړه له تاسو ورېدونکو مننه کوم چې د ازادي رادیو د روغتیا ژوند شته من د خبرونه متر دې د مواوري د زما صفی الله ستانګزی او زما د همکار شفیق یار سلامونه او درناوی په اخر کې به عموما نه تاسو اجازه غواړو خو وخت ولرې
شرابی غزل پسو دے دل ہم پر خپری ونے گلابی غزل پسو دے شرابی غزل پسو دے شیر نو سودا گرے شرابی غزل پسو دے دل ہم پر خپری ونے گلابی غزل پسو دے شرابی غزل پسو شرابی 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 مستی مستی ہم ری اکڑی چی مستری نہ ہنگام شی مستی مستی ہم ری اکڑی شی مستی مستی ہم لے اکڑی چی مستری نہنگان شی مستی مستی ہم لے اکڑی چی چپے چپے را پور شی دریا بی غزل پسو دے دل ہم پر خپری ولے گلابی غزل پسو دے شرابی غزل پسو دے شیر نو سودا گرے شرابی غزل پسو دے دل ہم پر خپری ولے گلابی غزل پسو دے شرابی غزل پسو sharabi 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 درد پلاس کے دس زخم نو سے کیرا زخمونو سکی راوی زمی بیا دا در پلاس کی دا زخمونو سکی راوی ستا دا برندو برند استر بو قابی غزل قصو دے بیل هام پر غپری ولی گلابی غزل قصو دے شرابی غزل قصو شیرون سودا گری شرابی غزل قصو دے بیل هام پر غپری ولی گلابی غزل قصو دے